سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو دغه پروگرام ته موزه سفي ولاستان ځای خراغ لاسویم پیل په خبرونو کو د خوړو د نړیوال پروگرام مشر سندی مکین وای د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز په افغانستان کې دغه سازمان فعالیتونه تقریبا ناممکنه کړی دي. نوموړي پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې ښځې د نړۍ د خوړو د پروگرام د ملا تیر حیثیت لري او د دې ادارې 9600 خزینه کارکونکي په نړۍ کې له لوږې سره مبارزه کوي. میرمن مکین زیاتوي په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخ دي، د طالبانو دغه پریکړه چې په ملګرو ملتونو کې د ښځو پر کار بندیز باید ولګول شي د منلو وړ نه دی. په بغلان ولایت کې درې خبریالان چې د طالبانو استخباراتو نیولي وو پرون پنجشنبې خوشې شول. په نیول شوو خبریالانو کې دوه یې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون خبریالان دي او دریم د تنویر ټلویزیون لپاره کار کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو بیان کې د نیول شوو خبریالانو نومونه صفی الله وفا، نوراغا او غلام علي وحدت ښوولي او ویلي وو چې له طالب چارواکو سره له خبرو او موافقې سره سره د دوی استخبارات او امنیتي ادارې لا هم د رسنیو په چارو کې لاسوهنه کوي. د طالبانو استخباراتو د نیول شوو خبریالانو د تور په اړه څه نه دي ویلي، خو د خبریالانو د مدافع ټولنو له غوښتنو وروسته یې پرون دا درې خبریالان خوشي کړل. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي چې نن جمعه 15 میلیون ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک پر خپل ټویټر پاڼه کلي چې له سوداګري، بانکونو او په شرایطو برابرو صرافۍ او د پولي خدماتو له شرکتو غواړي چې په دغه لیلام کې برخه واخلي. د اقتصادي چارو د نظر خاوندان وایي د طالبانو اداره د افغانۍ په ارزښت کې د ثبات لپاره ډالر لیلاموي. پاکستان وایي د روان مالی کال په لومړیو اتو میاشتو کې افغانستان ته صادرات د تیر مالی کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 10 زیات شوي دي. د پاکستان مرکزي بانک پرون ویل د 2022 کال له جولای څخه د 2023 کال تر فبروري پورې افغانستان ته په صادراتو کې 10% زیاتوالی راغلی. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو غړی خانجان الکوزی وایي په وروستي یو کال کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 1 میلیارډ ډالرو ته رسیدلي. د تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 2 میاشتو کې چې د میوې او سبزیو د صادراتو وخت نه دی، پاکستان ته د افغانستان صادرات یو څه کم شوي دي.
د پاکستان واردات زمونږ سره تقریبا په مجموع کې کم شوې دي، ګرچه د پخوا په نسبت باندې په د اخر 2 میاشتو کې ښه شوې دي، اما نسبت د نورو کلونو نه د تیرو کلونو نه د 1 میلیارډ نه هم راښکته شوې دي.
پاکستان ته د افغانستان د صادراتو په زیاتېدو کې د سکرو ونډه تر ټولو زیاته ده. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د سکل په لومړیو درې میاشتو کې په دغه ایالت کې 125 پولیس وژل شوی. د دوی په وینا په یاده موده کې پر پولیسو ټول ټال 25 بریدونه شوی، خو تر ټولو ډیر بریدونه په جنوري کې شوی. د سکل د جنوري په میاشت کې په خیبر پختونخوا کې پر پولیسو په 15 بریدونه کې 114 پولیس وژل شوی او 199 نور ژوبل دي. په دغه بریدونه کې تر ټولو خونړی د جنوري په 1 په پیښور کې د پولیسو په مرکز و چې 30 ډیر پولیس پکې وژل شول. د آذربایجان حکومت پرون ویل د ایران د سفارت څلور غړي په دې خاطر لغپلی خاوري استلی چې فعالیتونه د ویانا د کنوانسیون خلاف و. تر دې مخکې د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت ویلی و شپږ تنه د ایران استخباراتو ته د کار په تور نیولي. د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو یا استخباراتو ادارې پرون په یو ګډ بیان کې ویل دا کسان د ایران د استخباراتو له لوري ګمارل شوي وو چې په آذربایجان کې بې ثباتي رامنځته کړي. او د یونان یو مشهور زلزله پیژان په دې خاطر محاکمه کیږي چې د اپریل د لومړۍ چې په خاطر په دروغ ویلی وو چې د غیواد په سانتوريني ټاپو کې زمکه چوي او دا ټاپو په بشپړ ډول تر زمکه لاندې نه وځي. د یونان د تسونامي مرکز او د جیوډینامیک موثر رئیس اکیس تسلنتس د چارشمی پورس په خپل فیسبوک باندې انزور خبر کړه او ورسره لیکلی وو چې د اپریل د لومړۍ نیټې د ټوکی مجرم د امدارز لیکلی په داسې واد کې اوسې چې د تانز په خاطر ورسره بد چلند کوي. خود د ټوکی په سانتوريني ټاپو کې چې ډیر سیلانیان ورزي ټول خلک سخت وبیرول. دا ټاپو د ولسمې پیړۍ پورې ستوي کې د آتش فشان له کبله یو مخ ویجاړ شو. رابشو اول مطلب ته سپینې ماڼۍ پرون وویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو څرنګوالي په اړه خپل راپور کانګرس ته سپارلی دی. دا یو لسمخیزه او محرم راپور بلل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اوسنۍ اداره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو څخه راوروسته د ګڼو انتقادونو له امله د مخکني ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره ګرمه بولي. په دې اړه اسمت ساروان ریپورت جوړ کړی.
سپینې ماڼۍ د خپل لسمخیزه محرمانه راپور لنډیز خپور او کانګرس ته وړاندې کړ. لډیره وخت ته مکه چې سپین ماړی له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بی بندوبست ایستلو د چرنګوالې پاړه خپل راپور باندې کړی. د سی ان ان د راپور لمخې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کابل د هوایي ډګر د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی او ویلي و چې په دې څېړنه کې باید څرګند شي چې څه شی سبب شو چې دا پیښه رامنځته شي. سپینه ماڼۍ ټوله پړه د دوحې د 2000 میلادي کال د فبروري د 9 نیټې پر موافقه اچوي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو او د ولسمشر بایدن حکومت له یو داسې موقعیت سره مخامخ کړ چې شاګرس پکې ممکن نه وو. سپینه ماڼۍ د افغانستان د جمهوري حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورین ډکه پاشلتیا نه واټکل کړي. له بلې خوا په 2020 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ملي امنیت شورا په مشرۍ د استخباراتي ادارو په ګډه څېړنه کې ټوله پړه د متحدو ایالاتونو پر پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ اچول شوې او ویل شوې چې اوسنی ولسمشر جو بایدن مکلف و چې د مخکینی ولسمشر پریکړه عملي کړي. سپینې ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د امریکا د اوږدې جګړې د پایته رسولو په اړه 12 بخیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې د خپل اقداماتو په اړه د ولسمشر بایدن مسؤلیت ته لږ اشاره شوې ده. د امریکا حکومت وی له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته ارزونه چې د پنجشنبې په ورځ کانګرس ته وسپارل شوې خورا محرمانه دي او د خلکو د لیدو لپاره به خبرې نشي. د سپینې ماڼۍ پر اساس په دې ارزونه کې ویل شوی چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه ولسمشر بایدن ډیر انتخاب نه درلود، مګر دا چې د پخواني ولسمشر له پریکړې سره سم اقدام وکړي. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په 2020 میلادي کال له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د تخلیه پترس کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې د حمله په اړه کانګرس ته راپور ولېشه. د 2020 د اگست په 28 د کابل د هوایي ډګر په برید کې 100 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول. د سی ان ان تلویزیون د راپور لمخي د امریکا دفاع وزارت د دې پیشي او له افغانستان د ځواکونو د ایستلو محرمانه راپور کانګرس ته په الکترونیک ډول سپاري څو د کانګرس غړي هغه په ویپانه کې وګوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو صفو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د مهاجرت د نړیوال ادارې IOM او ګڼ نور نړیوالو معاشو هیوادونو د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خزینه افغانانو پر کار بندیز غندلې ده. د غویدارو خبرداري ورکړي چې د خزو پر کار بندیز ما ملیونونه افغانان له لمړنیو بشری مرستو به برخې کړي. دوی په عین حال کې ویلي چې طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تدریج د خزو خلاف اقداماتو ته زور ورکړی دی. په دې اړه باندې رپورت تر لاندې د می وروسته د مهاجرت د نړیوال ادارې IOM عمومي رئیس انټونیو ویټرینو د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار بندیز په کلکه وغانده. د په دې اړه په یو بیان کې ویلي لڅ باندې یو کال رئیس په افغانستان کې د خزو او نجونو خلاف محدودونکي اوامر په زیاتېدو دي چې لکبلې هغوی د ژوند په ټولو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې لګډونه راګرځول شوې دي. د 2022 کال د دسمبر په 24 طالبانو په نړیوالو او کورنیو نه حکومتي معاشو کې د خزو پر کار بندیز ولګاو. تر دې وړاندې په نورو فرمانونو کې خزي لشپګم ټولګي پورته خوانځي او پانتونیز دکړو څخه منع کړی وي. د IOM د مشر په وینا د طالبانو وروستۍ بندیز د خزو د حقونو خلاف بې ساري سرغړونه، د بشرپالو اصول او د ملګرو ملتونو د مسؤلیت او امتیازونو په اړه د نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال ادارې رئیس همدار از ویلي په داسې حال کې چې افغانستان له بشري او اقتصادي بحران سره مخ دی، دغه ډول بندیزونه به هغه خلک چې سخت محتاج دي له اساسي مرستو محروم کړي. د زیاته کړي نه یوازې د اصول لمخې خزي باید د مرستو په رسولو کې ونډه ولري، بلکې د عملیاتي چارو د اغیزمنتوب لپاره یو ضروری چاره ده چې د آی او ایم لوري د مرستو په رسولو کې خزي اساسي رول لري. ویترینو دا هم ویلی چې د آی او ایم او ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو ته به د معاش ورکړه دوام وکړي او د هغوی پر ځای به نارینه ونه ګمارل شي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان کارکونکو د منع کېدو په اړه د طالبانو پریکړه په کلکه غندلې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې او د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم دا بندیز غندلې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې ژر تر ژره له دې پریکړې په شا شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر ترک په یو مکی ویلی د طالبانو د سرپرست حکومت دغه پریکړه په افغانانو بیرحمانه او سیستماتیک برید ده، چې له عمله به یې د افغانستان د نیمایي وګړو ظرفیتونه راټیټ او هغوی به وګواښل شي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ویلی که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي نو میلیونونه خلک به په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري له مرستو بې برخې شي. د طالبانو پر دې اقدام امریکا، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادونو هم عکس العمل ښوولی دی.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
د هندستان غوړ لیګ یا آی پی ایل په نهمه سیالي کې افغان لوبغاړي رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې په ګټه د رویال چیلنجرز بنگلور په وړاندې نیمه سلیزه واله. ګربز لومړنی افغان لوبغاړی دی چې په آی پی ایل سیالیو کې نیمه سلیزه وهي. په یاد سیالي کې د کلکتې لوبډلې بنگلور ته ماتې ورکړه. د رحمان الله ګربز د لوبي د لیدلو لپاره د کلکتا نایټ رایډرز مالک شاروخ خان هم په سټډیوم کې و. تفصیل له بختيار ساحل اورو.
د هندستان غوړ لیګ آی پی ایل په نهمه سیالي کې کلکتا نایټ رایډرز د یو اتیا منډو په توپیر رویال چیلنجر بنگلور لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د پنځشنبه په ورځ د اپریل په شپږمه نیټه د هند په ایډن ګارډن لوبغالي کې ترسره شوه، کلکتې لومړی توپهنه وکړه او د 215 منډو هدف یې وټاکه. د نایټ رایډرز په توپهنه کې رحمان الله ګربز 55، شردول ټاکور 88 او رینو سنگ 46 منډې جوړې کړې. دا لومړی ځل چې یو افغان لوبغاړی په آی پی ایل سیالیو کې نیمه سلیزه وهي. بنگلور ته ډیوډ ویلی او کرن شرما دوه لوبغاړي وسوځول. د بنگلور توپ وهونکي د هدف په پوره کولو کې پاتې راغلل او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې په 13 اورونو کې 123 منډې وکړې. د یادې لوبډلې مخکښ توپ وهونکي ویراټ کوهلی، فاف ډوبلیسی او گلین میکسول په ترتیب سره 23، 23 او 15 منډې وکړې. په توپ اچونه کې د کلکتې په ګټه چکروتی 4، سویش شرما 3 او سنیل نارائن 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ اغیزمن او غوره لوبغاړی شردول ټاکور ونومول شو. د ویلو ده چې په راتلونکي سیالۍ کې به لکنو سوپر جاینټس د سنرایزر حیدرآباد پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او پټیرا بیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګران دوستانو سلامونه او شې شبي ستاسو د پوره روغتیا او خوشاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زته روشن وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو دا یادونه کړې و چې زموږ یو شمېر اوریدونکي د ازادي رادیو د خبرونو د اوریدلو امکانات نه لري، ځکه چې په هغه سیمه کې چې دوی ژوند کوي نو هلته شایي د ازادي رادیو نشراتي څپې کار ونه کړي. نو ځکه زموږ دغه اوریدونکي د خپلو پیغامونو د رالیږلو څخه ډډه کوي. خو باید ووایم که چیرې تاسو خپل پیغامونه د ورکو سوو یا پیدا سوو عزیزانو په هکله موږ ته راولېږئ، موږ یې خپرو او هغه شمېر اوریدونکي چې د ازادي راډیو خپرونې اوریدلی سي کېدای سي چې ستاسو پیغام واوري او دا امکان لري چې تاسو ته د ورک سوي یا پیدا سوي دوست په هکله احوال درکړي. نو تاسو خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو او یا هم د واتساپ له لارې راولېږئ او د یاد مه باسئ چې تل خپل د تلیفون شمېره ذکر کړئ. ګرانو دوستانو، په تیرو اونۍ کې د پیدا شوو عزیزانو په هکله کوم نوی پیغام نه و را رسېدلی، خو څرنګه چې زموږ اکثر اوریدونکي دا هیله کوي چې د دوی پیغام خپور کړو، نو موږ هم د دوی د هیله سره سم دغه پیغامونه په تکرار سره خپرو تر څو که خدای وکړي چې د هغوی خپلوان او دوستان پیدا شي. نو را بسو دغه خبرونه به همدغه پیغامونو سره پیل کړو.
السلام علیکم روشن صاحب، سلامونه تاسو ته ټول مینوالو ته وختم په خیر. زه محمدی جنان مخکولی کابل څخه. روشن صاحب، زغل ته مونږ یو ماشوم پیدا کړی د ریحان په نامه ده. د شپږو کلو به سپین کالي تور بوټونه پر تن دي. هر ورغړی دغه ماشوم ته لاس کې نمدې په دغه شمیره زنګ وای د انډین شمیره ده 70 اتیا نه ویش شپږ سو اتاویا، یعنی 70
سلامونه روشن سے محترم تحنیکی ملگری تدخبرون طول و منوال تدغ وقت بخیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شم ذوالحق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمېره وایم، 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واٹس اپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم، واٹس اپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم، 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فعاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټس اپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم، 0 8 8 4 5 0 3 3 5. لتا صاحب د ازادۍ رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خبرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدر نشه هله کیږي چې قدرت الله نامه کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کسوي دی، پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښ هله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي. 0 8 8 1 5 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه 100 کیږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دایخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي. 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم، 0 8 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژنګ وی. خپل کوښنۍ دې تسلیم کراسه. نو کوښنۍ زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښنۍ کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
ګران دوستانو، په دې کې چې تاسو کوم خپل او عزیز هم په دې پیدا شوی کسانو کې وي، کنه نو دعا وکړو چې تاسو ورکسوي عزیز هم ارسجر پیدا شي. اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو ورکو سوو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي.
زده راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کار زوی چې شکیولا نومېږي د ملا عزت الله زوی د پیندې لمسی د زابل ولایت تفرد ولسوالۍ د راګې د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 23 کاله دی. په قدیمیانه او پرنګ غنم رنګ لهجه یې اوسه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. یو کال کیږي چې له خپل کور څخه نه درک دی. نو که هر مسلمان ورور هغه ته افغانستان په داخل کې یا کو بهر کې چې زموږ غږ اوري، که چارې دلوي یا په دې اړه معلومات لري، د الله د رضا لپاره د پلانې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 4 4 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 څلور نیوي پنځه سوه یو دېر.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اړیدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مخکې مې د یو دوو ورکوسو عزیزانو په اړه تاسو ته پیغام پرېښی و، خو په تعصب سره چې نوم مې د یاده وتلی و. زه محمد اسلام همت یم، د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ د کلاګۍ له سیمې څخه تاسو سره په تماس کې یم. د ورکوسو عزیزانو او دوستانو خپرونې ته دغه پیغام پرېږدم. زما یو دوه ملګري دي په نامه د حکمت الله او محمد اعظم. هر مسلمان ورکه د محمد اعظم او حکمت الله په اړه راته معلومات راکړل، نو خپل شیرینی هم د وس مطابق تر کولای سي. د ټلیفون پر دغه شمیره دې زما سره تماس ونیسي، 0-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- یادونه. حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې د تیرو اوو میاشتو راهیسې له خپل کوره نه دراکه دی. بل ملګری مې په نامه د محمد اعظم د عبدالباقي زوی د کندهار ولایت د شولیکوټ ولسوالۍ د چنارتو سیمې اوسیدونکی دی. محمد اعظم د تیرو 15 کالو راهیسې له خپل کوره نه دراکه دی. نو هر مسلمان ورکه د حکمت الله او محمد اعظم په اړه معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دي زما سره پر همدغه شمېره چې تاسو ته مې وویل راسره تماس ونیسي. خو یو ځل بیا شمېره تکراروم، 0 2 2 1 1. والسلام.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعیت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه بله کور زخه نادره کده. نو کچیر دغه پیغام یو څه زرخ پور سي او دغه ورکی معلومات چاته وسی نو موږ ته د پر دغه نمبر حالا کې 0 8 5 0 2 5 5. نو دا پیغام کچیری زر خپور سی ډیر مهربانی بوي د ازادي رادیو له کارکونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو دا زادی ټول خوګو ته یو خاص سلام ممدا وخت مو باندې روشن سے وو پیغام د سره پریدم ورکشي وی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولد د کامی ول سوالی نمی د سره تماس نیولې. روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لار ورکشوي چې هر چاته معلومات د همدردی د مهې د من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونی سي 0 8 3 5 5. بل شماره اتصالات خام 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا ہلا دا چی تاسو زمون دا آغا بار بار نشر کی او چار چا پیدا کا آغی تا منگا تو پا ہم ورکولیش. روشن سے تاسو ندیر منن چی منگ تا مو دسی خپرون پا لارا آغا کڑی خوا.
سلامنا روشان صاحب، تا ته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوی دوستان له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لوري حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریکدین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریکدین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي، تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس، تکرار 0 اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. او اتصالات سی واټساپ هم په کې شته دی، 0 اتاویا پنځه شپېته پنځه اتیا یو سلو شپږ اتیا، تکرار 0 اوه اته شپږ پنځه اته پنځه یو اته شپږ. نبی الله زابلی د باریکدین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه، نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. 0 اوه 0 3 واري 5 2 5 2 5 دا زما نمبر دی. شماره بیا 0 اوه 0 5 5 5 5 6. دا زما نمبر دی. نو کار چالی دلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی، زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه غی ګل د هلمند د ولایت د ګرش د ولسوالۍ سره پاړی کې یم. تای روشن صاحب تا ته سلام. د ازادي راډیو ته کې به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کېږي چې زمر څخه نه درک سوي دي، پاړی معلومات نه لري، د کور وتل دي بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما غاوري په یو بل څوک د پاړی معلومات لري، زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي. 0 اوه اته څلور اوه څلور یو اوه پنځه یو. شمېره ځل بیا تکراروم، 0 اوه اته څلور اوه څلور یو اوه پنځه یو. واټساپ هم پر پاله دی، د ساده زنګ د پاره ده. سید ورور علام وساته کلم مل. السلام علیکم.
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ د پوفنج علاقې د ملي دی اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د 1400 کلو به وي. اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دي. هارډ ورک 0 اوه 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 0 3 واري نه نه درې اوه، دغه شماره ده.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا ته روشان صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازوی دی، د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلی اوسېدونکی دی. د ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. څه کم 4 کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي، موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د 0 اوه اته دوه اتیا اوه سوه یو نوي پنځه سوه نولس، 0 اوه اته دوه اوه نه یو پنځه یو نه. د بیسیم شمېره ده 0 اوه صفر یو صفر دوه پنځوس اوه سوه نوي. میانه ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ قیری شرمباد تاسو ته په تماس کې یم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ دی، د کاری زوغان د کلی دی. دا نوې ښکاله کېږي چې نادرکه دی، نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا مانه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات چې یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و او په ټیپاپ شاه مرمه خړلې او پراسته لاس باندې د لړم شاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 1 1 6 2 3 4 5 شمیره یو ځلی بیا تکراروم 0 1 0 3 1 6 8 2 4 1 5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي دراز محمد فکر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی وو.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د څلور میاشتې کېږي نادره کوي ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپل زما غږ اوري ماته دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور سلور پاج نه و سلور و سلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق ده، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما هواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي 0 5 3 5 4 5 بل سلام نمبر دی 0 5 3 5 4 1 1 1. دا زما دواړه لمرونه دي وروره، هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خو
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شوي عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوتفان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د تیرو 3 میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. واټساپ شمیر ده 0 5 15 1 0 9 0 2 5 0، یعنی 0 5 15 9 5 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د آزادی ټول کارکونان ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله تقریبا 13 کاله کې د کور سره لاره کړي. په هغه وخت کې د عمر سیوشت کال به وو انشاء الله الرحمن. اوس به انشاء الله بي دا سی او وات سلوشت ات سلوشت کال ته به د عمر. نو کچیر چاته معلومات وی د زمخ خپل आवाज اوري، نو د فدغ شماریز مستر اړي کوونی سی 2 0 8 9 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاكم الله کار شاعت معلومات وی انشالله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول منوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل منګه یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري نقد هلک دی داسې برابر ویښته لري که هر چا ته یې په اړه معلومات مې ته په دغه شمار او زنګ ووایې او وسه وایي اوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنې صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نهه دوهم شماره انټین شماره ده صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته یعنې صفر اووه
پاک پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرېدو په هیله د خپل تاسو ته ښه پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم دا زبیر رادیو ټلم کرانه د دې کوم سلام وړاندې کوم چې په کار ځم د شلمو د شیرو د سوالي څخه امامانی چې تقریبا شپانه سوله سوالي کې چې تاسو نه درک دی اصلي د شیرو د سوالي ورسېدل کې دی کله چې نه درک شوی د شلمو مرکز د لشکرګاه ونان نسمه نه درک شوی دی اکه حرم سلمان ورو پاړو مې معلومات لري له مهرباني له مخې زما سره کوم یو ورته شمیرو اړیکه ونیسته ما د ټلیفون شمیره 0202 8 5 3 0 2 شمیره زری ده 0202 8 5 3 0 2.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر یو دوه ځانې لکان ورکړې دي شمانیا مشر احمد ولی دی او کشر ولی دی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی لنجده کا ملستان دی او دیده لکان دا علمان دا ولایت دا باغران دا ولسوالی پاسل که دا غی ولسوالی دی او رکسی دا موزاد نشپس پا منتقه که دی شاید جده دو کالا بنزیاد کم کیج چه رکسی دی اکیار ورور پا دوا اکل معلومات لری مهرباني د وجود دي موږ سره دا شمیرو موږ سره اړیکه ونیسي په ټلیفون شمیرې بخښنه غواړم چې دا یو شمیره چې تاسو ته ووایو چې 0 3 1 2 1 1 5 5 بیا به دا شمیره ورته تکرار کړم 0 3 1 2 1 ایو اتا تنزه راش می رویدید مشکره ایسو اونیستی که هر چه تا معلوماتی مشکره معلومات را که جایزه هم خیلی مکمل اگر لحظه که ولیسی و سلام پا اخیرام.
السلام علیکم دا زادی رادیو کارکون کتا محترمو داغ دو ورن ورکسی ویدی چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان کا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات دغه دوه وډونه ورکسوي دي که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0 8 9 9 8 5 5 1 5 شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0 8 9 8 5 5 1 5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو څلور کال کې چې ورک سوی دی او بل 15 کال کې چې ورک سوی دی. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سا.
قدر منو دوستان په همدې ورستی پیغام سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د رکوسو یا پیدا شوی عزیزانو په اکل مشته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لالارې او یا هم د واتس اپ لالارې مشته راولېږي. موږ هر عمر درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته ښه چاري او آرام ژوند غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 11 2 4 1 1 5.
اساسي او بشري حقوق
درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی نن پر زده کوونکو ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبري کول موږ سره میل مده دی یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خوري مننه چې موږ ته مو د مرکی وخت را کړ لومړی دی استادای په مقدس داندې باندې خبري راته وکړې د تاسو په ان څومره و درنه داندې ده
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پرمسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجب ده د استادانو لپاره، هغه څوک چې په دې مسلک کې دی او د دې مسلک علاقمند دی، د دغه رشته علاقمند دی، نو استادی ورته هغه واجب او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض پرتل اقدمنده پرتل تبعیض او تعصب همیشه د خپل د هیواد د خپل د وطن د بچو په خدمت کې او دی او تل کوخ کړی چې د خپل علوم او هغه څه چې زده دي هغه علمیت چې لري او هغه تجربه چې لري هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کی ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخر د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعې ته. نو استادی مقدس دند په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنه پیو کی، تحقیق وکي، لومړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی. نو د استادۍ دنده چې ده ډیره پر مسؤلیت دنده ده، مقدسه دنده ده او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي چې انما بعثت معلما، په تحقیق سره زه معلم را لېږل شویم. د څه شي معلم؟ د اسلامي شریعت معلم، د اساسات معلم، د اسلام د اساسات معلم، د شریع احکام معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشته چې وي، که هغه د ساينس د رشته وي، که هغه د حقوق د رشته وي، که هغه د شریعت د رشته وي، که هغه د طب د برخي د هر برخي چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی دغه مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره، په ډیر علاقمندۍ سره او په نستړې کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیر زیاته مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
خو پښتنه ده واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دغه سي به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارجو ته ورسیږي. ارومرو استادانو ته ضرورت لري ترڅو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي. یو عالم ډیره ښه وینا لري، وایي چې که غواړي چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړي چې لس کال خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړي چې سل کال خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزي. نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي، دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ پر روحي باندې ذهنیت ورکوي، او هغه تخپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړی دي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته انتقالي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ پر روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته، له تعصب پرته ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره. نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده، هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
ډیر زیاته مننه استاد د چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه د نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو پر خپل محصلینو باندې کوم حقونه لري؟
د استادانو حقونه په خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقونو ته اشاره کوم، ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غږ اوري، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترام یې ونه کړي، نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل لمانه خفه دی، یا ما ونه شو کولای چې د دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته علمیت ور انتقال کړم، ذهنیت ور انتقال کړم، علمي ذهنیت ور انتقال کړم، ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خو وجه سره دغه محصل ته انتقال کړم، نو ځکه مانه خفه ده. په دې معنی یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ورسره تعصب کړی یا استاد ورسره تبعیض کړی، په داسې حال کې چې استادان د دغه سي منفي پدیدونه لري دي، نو محصلینو نه مداهله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي ترسو استاد ته دغه سي یو ذهنیت پیدا نه شي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی، یا ما محصل سره تعصب کړی، یا مې تبعیض کړی ورسره، نو دغه سي یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد او محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي، په دې کوخ کې چې هغه څه چې محصل ته تشریکي ورته په صنف کې هغه ورته په ټولو حواسو سره ورته متوجي، او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل له خوانه، او دوهم دا چې محصل کوخ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله، آیا په افغانستان کې دا قانون په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلینو له خوانه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده، او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقاید باندې سمبال دي، او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکي، او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور، زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته، ګرانو محصلینو ته، لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي، لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي، دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده، او تر ډیره برید دغه حق پر ځای کړی د خپل د استاد. او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیره خې روحیه سره سمبال دي، په مؤدب روحیه سره سمبال دي. شته د ناخوالې هم شته، د 50 کال زیات او کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده، زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده. اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي، او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي، حقوق ورته ادا کړي، درسونه ورته زده کړي.
تاسو خپل مخکې تر دې چې استاد شې لبیلابل معلمینو او استادانو څخه مزده کړی کړی دي، کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه کا په خنځي کې او کا په پوهنتون کې او د ماسترۍ په دوره کې او د ټولو نه ډیره ډیره مننه کوم. الله پاک دې تر ډیره ژوندۍ لري، الله پاک دې با عزت لري. موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل، واقعا موږ ته هغه څه چې دوی زده و هغه په واقعي شکل سره او په پنستړي کېدونکو انداز سره موږ ته انتقال کړل، نو خدای دې با عزت لري. موږ ته خدای توفیق راکړي چې دوی دغه حق ادا کوورته، او د دوی احترام او درناوی وکړو، او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کړو. دوهمه برخه ته تاسو د سوال چې یو ښه استاد ځانګړتیاوي کومې دي، زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته وایم چې له خپلو زده کوونکو سره، له خپلو محصلینو سره پرتل تبعیز، پرتل تعصب، پرتل هر ډول توپیر چلند ولري ورسره. دا به تر ټولو یو غټ غي، یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل خ ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرتل تبعیز، پرتل تعصب، پرتل توپیر، هر ډول تبعیز، پرتل کنژادي وي، سمتی وي، لسانی وي، سیاسی وي، هر ډول وي، نو دغه ټولو تبعیزونو پرته خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري، او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده. د دې ترڅنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمي دي، چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وي، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي، حاضریږي، دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترېنه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ، او دا ورته ور زده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلیږي، جامعې ته ور داخلیږي، دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن ټایم او خپلې وظیفې ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې باید، همیشه اپډیټ معلومات باید خپلو محصلینو ته چمتو کړي، برابرې کړي ورته، او محصلین ته په اختیار کې ورکړي ترڅو محصلین د نورو هیوادونو، د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري، او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي، او لاش سیالي ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي، او ځانونه ورسوي. نو نور ډېرې ځانګړتیاوې هم لري چې ډېر بحث ته ضرورت لري، اما دغه ځانګړتیاوې ډېرې مهمې دي چې استاد باید ویلري.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم لزده کوونکو محصلینو څخه د تاسو تمه څه ده؟ مثلا یو شمېر محصلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نیوي، یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه له خپلو ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه له دا ډول شاګردانو څخه څه ده؟ او څه غواړي، څه رقم یو شاګرد باید ولري، محصل باید ولري؟
د محصلۍ په دوره کې خو دغسې محصلینو لپاره موږ اصول لرو، د آن ټایم لپاره، همدارنګه د سلوک لپاره، د اخلاقي انحرافاتو لپاره موږ اصول لرو، ورته چوکاټ ورته لرو، چې که په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کی نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي. بیا ځکه محصلۍ دوره چې دا د ماشومتوب دوره نه ده، او محصل چې کله راځي، او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلۍ دوره ته، د پوهنتون دورې ته راځي، دا اکاډمیکه دوره ده، او دلته باید د تربیې نه، د اخلاقو نه، د لوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي. دا نیمګړتیاوې پکې موجود نه وي. کچېره دا نیمګړتیاوې پکې موجود وي، بیا نو د دوی دغه بیکګراوند، دا معرفيږي د فاميلي هغه ته سلوک ته، یا مثلا د فاميلي ژوند ته، همدارنګه د مکتب دورې ته راځي کیږي، چې دوی د فاميل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه درشوي، یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه درشوي. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلۍ دوره کې موجود ده، هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ تر ډیره کوښښ کوو چې د محصلۍ په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچېری یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي، یا مثلا آن ټایم نه وي، هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو لاره هغه ته ذهنیت ورکړو، داسې د درس ساحه ورته داسې مساید کو، او داسې ورته عیار کو چې هغه په خپل کوخه کوي چې درس سره علاقه من وي. او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره، په داسې یو طریقې سره درس انتقال کوي چې د صنف تمبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه وي، هغه هم یو 50-50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
bale په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي، تاسو راته وایئ کوم معاش تلري؟ آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي؟
د ډیره ښه پوښتنه مو کړله خورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو، متاسفانه باید وایم چې استادانو هغه عمده حق او لمړنۍ حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی. که څه په مکتب کې زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې نو د دوی امتیازات او حقوقو ته صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره، په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته، قرباني ورکړې ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي درس ورکړي، خپل محصلینو ته حاضر شوی دي درس ورکړي. دا واقعا قهرمانان دي. که زه وایم چې استادان قهرمانان دي، دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق لری خبروی. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سختو شرایطو کې، په سختو حالاتو کې، په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوی دي او په خدمت کې وو.
بله، د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولی شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره. که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښه پرمخ ځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم، که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پر انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لیکچر ورکړي، یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته، خپلو مشکلاتو ته علاقمندی به هم ډیره خاص علاقمندی به هم نه لري دې ته چې ښه درس ورکړي یا مثلا حداقل تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپل محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډیر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړې وي.
بله، په باس کې څه نظر روښانه سوال خو غواړو چې وزیر تاسو څخه واورو، په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي. ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي، با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازات ته توجه کی، دوی ته د هغه زیات نه هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کی او موږ ته د معاش راکی. هغه څه هم نه ده، موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات دی ورته په واک کې ورکی تر څو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی.
په دې وروستیو کې یو شمیر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید وایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې، په ځینو برخو کې استادانو سره دغه چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغه یو ډول سلوک شوی او بندي شوی یا مثلا بې عزته شوی او بې عزتي ورسره شوی. استادانو ته د رهبرۍ په سطح باندې درناوی پکار دی، ځکه کچېرې د پورته نه دوی لپاره، د دوی د حقونو د اعادې لپاره، دوی سره د مشورو کولو لپاره زمينه مساعده نوي، طرح ورته جوړ نشي او سیمینارونه ورته ونه نیول شي، مشورې ورسره ونه شي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نکيږي او بل اخر دوی سره دغه سلوک کیږي او دغه منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې د کتاب نه زده کړی دي، هغه څه وایي چې علم نه زده کړی دي. دوی هیڅ کله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅ کله
مبارزانه مشوره نور کوي خپل مشان ته د وطن همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي یو ټولنه اصولي ټولنه وي استادان تل په دې فکر کې وي او همدغه سي مشوري ور کوي نو لمشان نه مودا هیله ده چې استادان سره د مشوري او کې د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي نه دا چې هغه توهین شي هغه ته اهانت وشي هغه ووهل شي وټکول شي یا مثلا بندي شي نو بهتره ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي کغواړي چې که حکومتداری وي کغواړي چې د خلکو زړونه لاس ته راوړي کغواړي چې حکومت په مثبت تګلوري باندې لاړ شي نه د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي د استادانو مشورې مغرضانه نه دي بلکې ګټورې دي په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوې دي او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او دوی خبرو ته د غوږ کې کول شي
ډیره زیاته مننه استاد تاسو ژوند او سلامت اوسئ
ډیره مننه تاسو نوم کوم ودان
قدر من دوستانو دا به اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حقوقو باندې خبري وشوي تربیه پارځي کې چیاست الله مال او ملګری
دینجن په شونځي کې داول سنسنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیما مالیمانه خالات ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمون څخه زماینه کې اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو